وخت سهار 9 بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2014 کال د اپریل 16 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او بشیر باش د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونه پیل کوو. د پاکستان د داخله چارو وزیر پر خبریال حامد میر د همدې وروسته پر فوج او اسید تنقیدونو وروسته د مرکزي حکومت د دریځ په ډاګه کول، د قبایلي سیمو د پارلمان غړو د خیبر پښتونخوا له نوي ګورنر سره ملاقات، د بشري حقونو د سازمان هیومن رایټس کمیشن او پاکستان په کلین رپورټ کې د بلوچستان ذکر، هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. او په پایل کې به بشیر ګواښ خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی، تر هغه وروسته چې د خبریال حامد میر د زخمی کولو الزام د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI ولګید، د دې ملک د داخله چارو وزیر وایي دوی د پوز سره ولاړ دي. د سن حکومت له مرکزی حکومت غوښتي چې د وسوال طالبان سره دی په خبرو کولو وخت نه ضایع کړي او د هغوی خلاف دي وسلوال عملیات وکړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن بعد نن د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړی نتیجې اعلانې. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي چې په هر حال به د پاکستان د پوز او جاسوسي ادارې ISI عزت ساتي. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې ملکی حکومت د پوز تر څنګ ولاړ دی. دا خبرې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د تیر خالی په ورځ کراچۍ کې د جیو ټي وي یو مشر خبریال حامد میر د وسلوالو په برید کې زخمی شو. د هغه کورنۍ د دې حملې ذمهوري د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI واچوله چې هغوی رد کړی ده. حکومت د پاکستاني مطبوعاتو د نظم له ادارې پیم را غوښتي چې جیو ټي وي دې بند کړي. د پاکستان د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو غړو پرون د خیبر پښتونخوا د نوي ګورنر مهتاب عباسي سره ملاقات کړی او لاغې غوښتي چې قبایلي سیمو کې د پرمختیایي منصوبې عملي کړي. قومي اسمبلی کې د خیبر جنسي یو استازي حجي شاګل پرون مشال لړی ته وویل چې دوی ګورنر ته وریاده کړي چې د جګړو د لاسه بې کورو شو خلکو سره د مرستې وشي. هغه زیاته کړه
قبائلی علاقوں کے دے اختیارات سے ول ایڈمنسٹریشن تا ویر کریشی مین انٹرنس دے ٹریڈ دے پارا لکا ساؤتھ وزیرستان کے نارتھ وزیرستان کے کورما زمو خیبر دے نو پدے حوالہ سے زمو خبر اوس روش وا دے ٹریڈ دے آسان کریشی زگا چے دے ٹریڈ مخ کے 2 ارب ڈالر و دا کال اوس 80 کروڑ تارا غلے پدا با نمو ڈیرو خلکو تا ژوند او روزگار ملے گی.
د نوموړي په خبره گورنر مهتاب وسیور سره د ټولو غوښتنو د پوره کولو وعده کړي. د سن حکومت له مرکزی حکومت غوښتي چې د وسلوالو خلاف د سخت عملیاتو کې. د سن د اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل میمن پرون خبرلان ته وویل چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو کې کومه نتیجه نه ده په لاس راغلې، نو ځکه باید پر دې خبرو هسې وخت ضایع کول ونه شي. شرجیل میمن دا خبرې لاغه وروسته کړې چې په کراچۍ کې د تشدد لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې ده او پرون په یوه بمي چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 10 نور زخمیان شوي دي. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې 13 توغندي په دانګام ولسوالۍ کې لګېدل دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل نن مشال رډیو ته وویل چې دغه توغندي د پاکستان د پوځ له لورې وشتل شوي، خو چاته پکې مرګ ژوبل نه ده اوښتي. پخوا هم ورته بریدونکي ځایي افغانانو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پاکستان په دې وروستیو بریدونو لا تراوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمال کې د سیلابونو له امله تر 100 زیات کسان مړه او په زرګونو نور بې کوره شوي دي. د سیلابونو په سرپل، جوزجان، فاریاب، بلخ، بادغیس او هرات ولایتونو کې خلکو ته زیات ځاني او مالي تاوانونه اړولي. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وایي تر پرون ماښامه د 15 کسانو مړې موندل شوي. د چارواکو په وینا په فاریاب کې 3، بادغیس کې 14 او هرات کې 6 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې په پراخه کچه امدادي هلې ځلې روانې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې به نن اعلان کړي. د افغانستان د آئین تر مخه یو امیدوار باید د ولسمشر کېدو لپاره 50% رای یوسي، کنه نو انتخابات به د 2 لومړیو امیدوارانو ترمنځ 2مې مرحلې ته ځي. د تیرو نتیجو تر مخه عبدالله د 43.1% او اشرف غنی د 22.9% رایو په اخیستو په اول او 2م نمبر دي. د دې کمیشن وایان نور محمد نور نن مشال ریډیو ته ویل
هغه نږدې شل زره محلات چې هلته ټاکنه ترسره شوي د هغې ټولې پایلې ورخې زموږ سیستم پروسس کړي دي او نن سل په سلو کې ابتدایي پایلې اعلانې دي. په چا 50 جمع یوه رایه وګټلې شو تبن چې انتخابات به دوم ځل ته نه ځي او بالاخره شکایت ته به رسیدګي کېږي.
د نور په وینا دا نتیجې بیا هم د درغلیو د شکایتو تر څیړلو وروسته بدلیدلی شي او اخري او حتمی نتیجې به د مې په 14 اعلانیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق په مرکز بغداد کې پرون د یوې سیاسي ډلې د انتخاباتو کمپاین پر مهال 14 لک تر لږه 13 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. دا 14 په داسې حال کې شوي چې د چهارشنبې په ورځ عراق کې پارلماني انتخابات کیږي. 14 هغه مهال وشو چې د بغداد په ختیځ کې د آصب اهل الحق ډلې شاوخوا 10,000 ملاتړي په یو سټیډیم کې راټول شوي وو. د فرانس پریس اژانس د رپورټ تر مخه د القاعده ترهګرې شبکې سره تړلې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منل ده. د جی 7 په نامه پیژندل کېدونکې د وو لوی صنعتي هیوادونو په یو غونډه کې فیصله شوي چې روس د یوکران بحران د کمولو لپاره ګامونه وانلي دوی به پرې ځینې بندیزونه ولګوي. تر دې مخکې وایټ هاوس ویلي وو چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا، فرانس، جرمني او ایټالیا مشران سره شوي چې د یوکران د بحران په اړه پر روس نور منظم بندیزونه ولګوي. دا خبرونه پای
سلام پختونخوا
سلام پښتونخوا خبرونه مو له بشیر غواښه واوریدل. په سلام پښتونخوا کې دا ریپورتونه لرو. پر خبریال حمید میر دا حمله وروسته پر فوج او سید تنقیدونه وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وی د فوج او دفاعي ادارو د تقدس خیال ساتل د دوی آئینی ذمہواری ده. خو پر خبریال حمید میر تر برید وروسته د پاکستان میډیا پاړه کومې خبرې ډیری په ډاګه شوي
دا تیر لسیزه چې کومه خبرې کولې چې میډیا ته ازادي ملاو ده نو د څه کاری چې فوج دا ازادي نه ده منته.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د خیبر پښتونخوا له گورنر سره د ملاقات پر وخت د واکو اختیار ځایي انتظامی ته د سپارلو غوښتنه کړې. خو دا ملاقاتونه څه اهمیت لري؟
ملاقاتونه چې دي دا خود عام د روټین ملاقاتونه دي. قبایلی ولس اعتماد بخي په دې انتظامی نشته، په دې پاکستان په پالیسی میکر باندې نشته.
هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په کلنی رپورت کې وایي چې په بلوچستان کې د نوي حکومت د جوړېدو سربېره هم د بشري حقوقو سرغړونه لا هم هغه سي روانه ده.
او د مذهبي مناسبت په بنیاد، د قومیت، د لسانیت په بنیاد، د ټینیک بیسز باندې، د ریلیجیس حواله سره
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د سلام پښتونخوا پایل کو د پاکستان د داخله چارو د وزیر له سرګندونو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل پر خبريال حامد میر د حمله وروسته پر فوج او ایس ای د روانو تنقیدونو وروسته اوس د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د فوج او دفاعي ادارو د تقدس خیال ساتل د دوی آئینی ذمہواری ده. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې کړې ده چې تفصیل په اسلام آباد کې هم دا وخت را سره د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل دی په ټلیفون په لاین. ریاض مسخیل تاسو سره کلی کوم که په دې اړه نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحی کاکر ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل چې چودنی سر علی خان دا خبره کړې ده چې د کمی دفاعي ادارې د هغې د تقدس او د عزت خیال ساتل د دوی آئینی او قانوني ذمہواري ده. دوی د حامد میر باندې چې کومه حمله شوې وه د هغې غندنه وکړه او ویل چې په دغه حمله کې څوک هم ککړ دی یا څوک د دې ذمہوار دی هغې خلاف به ضرور کاروایی کیږي. او بله دا چې آزاده میډیا او مضبوطې دفاعي ادارې دا دواړه د ملک لپاره ضروري دي، خو چې په کومه طریقې سره یو پیخه هغه بنیاد جوړ کړی شوی دی او د هغې وروستو د دفاعي ادارو په کومه طریقې سره میډیا ټرایل کیږي او د هغې بیزتی کیږي، نو هغې نه نور چې کوم دښمن قوتونه دي یا دښمن ملکونه دي نو هغې د دې نه فایده اخلي. باید چې میډیا دغه سیزونو ته سوچ وکړي او خپل چې کوم د دې رویه ده هغه بدله کړي، او که داسې نه وي نو بیا ټولو ته پته ده چې حکومت په دغه معامله کې کم طرف ته ولاړ دی. یو وار بیا د دغې خبرې پخلی وکړو چې په هر صورت کې به د دفاعي ادارو د تقدس خیال ساتلی شي. جی
خواسی ریاض مسخیل یعنی د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نرسر علی خان ته د دې وضاحت ضرورت پیش ولی سو
په داسې حال کې چې کله کم الزامات یا تورونه لګېدل د جنگ گروپ د طرفه په آی ایس آی باندې یا په استخباراتي ادارو په فوج باندې، بیا ورسره ورسره په کم چې اسلام آباد پولیسو ځکه چې د ویلو چې په ما حامد میر خپل بیان کې دا ویلو چې کله زما د ګاډي د لاندې نه بم برآمد شو ما هغه رپورټونه هغه ټلیفون نمبر هغه هر څه اسلام آباد پولیس ته ورکړو، دغه رنګ چې کله د ده په بچو باندې دی وي زما په بچو باندې په اسلام آباد کې حمله وشوه، موږ د هغې رپورټ درج کړی دی، موږ د هغه کسانو نمونه د ټلیفون نمبر چې ما ته په کومو باندې دمکیانه ملاوې دی هغه هر څه موږ اسلام آباد پولیس ته ورکړي وو. نو د دې وروستو چې کله چونکې اسلام آباد پولیس نیخ په نیغه د داخله وزیر د هغه د لاندې راځي اختیارات د لاندې ده، نو په دغه وجه باندې چودر نثار په خپل د دې خبرې وضاحت ورکو، او بیا په داسې صورت کې چې کله د پاکستاني میډیا هم د حامد میر د حملې وروستو په دوه برخو کې ویشلې شوې ده، یوه برخه د دغه کم چې الزامات لګي بیا په هغه کې چې کوم خلک یادیږي هغه که استخباراتي ادارې دي هغه که پوز دی که حکومتي ادارې دي او که غیر ریاستي ادارې دي، نو یو ډله دغه طرف ته ولاړه ده حامد میر سره، دویمه ډله بیا د دې په مخالف ولاړه ده او هغوی وایي چې نه باید د دغې حملې د تحقیقات وشي، خو د دغې په ترڅ کې بیا په استخباراتي ادارو باندې الزامونه لګول تورونه لګول دا غلطه خبره ده. نو دغه شان چې دا دوه ګروپونه کله خپل خپل بیانونه ورکوي د هغې وروستو چودر نثار علي خان هم داخلته کو هغه پخپل میدان تراغه ورسره ورسره په پیمرا کې هم داسې یو درخواست جمع شوې ده چې پاغي باندې کمیټه جوړه شوې ده چې د جنگ او د جیو ګروپ د طرفه چې کم الزامات لګېدلې دي نو هغه د تحقیقاتو کې او د غرنګ کې بیا څه قانوني کاروایی د جیو او د جنگ ګروپ خلاف ته هغه هم وکړي شي.
سمد ډېر مننه ریاض مسخیل، تاسو شو وخت او شرواز غوړم دغه ته
دا مشال ریډیو ده.
پر پاکستانی خبریال حامد میر باندې د برید شاوخوا یو اونۍ پوره سوې ده، خو لا هم په پاکستان کې په دې اړه بحث تود دی. کله دې یوې اونۍ بحثونه تورونه او ځوابي تورونو په پام کې ونیول سي نو پوښتنه راولاړی شي چې له دې پیښ سره د پاکستاني ریاست او میډیا کوم اړخونه زیات جوت سوي دي. همدا پوښتنه مې په واشنگټن کې مېشت لیکوال ډاکټر محمد تکی زخه وکړه.
کافی سوالونه پورته شول سن د فوج او د سیول تعلقاتو په حوالہ باندې تیر لسیزه کې کومه خبرې کولې چې میډیا ته ازادي ملاو ده، نو د سرکاري چې فوج د غي د ازادي نه ده منلې، بلکې هغه خلک چې کوم یو وخت کې فوج سره سکه سم تړوني مرسته لرلو کوي غيوم خپل د خلاصې د ازادي اظهار وکي نو فوج په ډېر زیات خپه کیږي. حامد میر ځنې پروګرامونه په دې تیر وختو کې د فکري وو چې هغه کوم بیانیې اډاپټ کړې وه هغه د فوج د بیانیې برخلاف، خصوصا د بلوچانو په حواله باندې هغوی چې کوم پروګرامونه کړي چې څنګه خپل بیان کې هم هغوی ویلي دي. یو خو دا شو بیا دغه دی چې د سیول حکومت چې کوم سټانس دی خصوصا نیاسب نواز شریف چلاړو د حامد میر سره پوسټ لپاره دا داسې یو ښکاري چې بل اړخ ته د فوج سره لښکر د آی ایس آی مشر سره ودرېدو هغوی سره لیدن کتل وکړل، نو دې کې هم یو ریفټ خوند پکې ښکاري.
خو ډاکټر صاحب دلته یو سوال دا پورته کېږي چې یعنی د حامد میر په دې پیښه کې لکه څنګه چې خپل میډیا هم دا خبره کوي او دا نور خلک هم دا خبره کوي چې یو خبره بې ثبوته کول نه یې پکار، نو تاسو ته دا نه ښکاري چې په کوم انداز باندې چې د میډیا ګروپ یا جیو ګروپ په کوم انداز د پاکستان استخباراتي ادارو باندې تور ولګولې بې د څه ثبوته، یعنی لکه دوی چې څنګه وایي، نو دغه هم خپل یو اخلاقي سوال یا د ثبوت په توګه خپل چې کوم سوالونه راپورته کول هغه د خپل نفي نه ده؟
ما دا خپل لیکل کوم دا ویل جیو پرابلی وینټ اوور بورډ زما خیال دی چې لږ زیاته ورنه شوی دی خو د استخباراتي ادارو په حواله خو معلومه خبرې هم ډېر دي چې جرنلستانو باندې سواتیانو باندې پاکستان کې هغوی چې کوم ګزارونه کړي دي کوم بریدونه کړي دي کوم وهل ټکول هغوی کړی دی بل چا خو نه دی کړی هره زار دی چې که د یو سټیټ ادارې د جهادیانو د دهشتګردانو د ترګرو پښتيباني کوي غي پټي نو دا غي برخلاف ثبوت راوستلوم ډیر مشکل شي دی باندې لګورو کوي چې د اخر د اوسامه خبره مونږ کوو د مولا عمر خبره کوو او د افغانانو خبره کوو نو دا غي برخلاف ثبوت راوستل د دې لپاره هم ډیر ګران دي چې سټیټ کې دنه داسې خلک موجود دي چې د غي پښتيباني کوي د غي حفاظت کوي نو د غي برخلاف سموکینګ ګن ثبوت به څنګه پیدا کړي دا هغه ټوپک
ډاکټر صاحب اخیری پوښتنه کوم دا چې حامد میر بهرالی یو صحافی دی یو خبریال دی پاکستان کې شهرت هم لري خو بلې غاړې ته د قبایلي سیمې ډېر خبریالان ووژل سو چا ووژل بهرال هغه یو بحث دی پښتون بلوچستان ډېر صحافیان ووژل سو خو په کوم انداز د حامد میر باندې حمله ټول هیواد وخوځولې ادارې وخوځولې لولو ادارې وخوځولې پر د پاکستان څخه ریاست ته هغه وخوځیدلې دا ولی یعنی
یو خدای دې حامد میر د توګه باندې د غیر حیثیت په دې موتبر صحافیانو کې ګڼل کیږي بیا څنګه چې د پنجاب ذکر تاسو کو موږ بار بار دا وایو چې پاکستان ریاست کې دنه د پنجاب کم قدر دی او کم د پنجاب په حواله باندې چې کم باغی پالیسی اختیاری هغه د پښتون یا بلوچ سیمه په حواله نه وي ټول یا سټکس مختلف معیار استعمال کیږي د پنجاب د پاره او د بلوچ پښتون بلکې کراچۍ د پاره هم مختلف معیار استعمال
کیږي د واشنگتن کې مشت لیکوال ډاکټر محمد تکی چې مشال ریډیو سره خبرې کولې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د خبر پښتونخوا له گورنر زخه غوښتنه کړې ده چې د فاټا واکو اختیار دي ځای انتظامیت ورکړي پرون په پېښور کې له گورنر مهتاب حباسي سره د لیدو پر وخت دوی د فاټا تجارت د شکولو او د بیکورسو کډوالو د ستنولو لپاره د ګامونو اخیستو غوښتنه هم وکړه تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي
مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر اوه گورنر دوی ته باور ورکړو چې د ترهګرۍ نه د متاثر شو خلکو د واپسۍ او په دغه سیمو کې د تعلیم نظام غوړ جوړولو لپاره به دوی په ترجیحي بنیادونو اقدامات کوي نو موري ته دې ملاقات په اړه زیاته کړه
ټول په دې باندې فوکس وکړ چې میز په فاټا کې بلکې په ټول ملک امن وړي مختلف خلک کې ری ورک چې کوم ایډی پی استلی دي هغه د خپل خپل کا په صوت کې ډېر ایډی پی استلی دي هغه متعلق د ساوته چې ما سروغه خبره وکړه دا د پیز د خپل خپل وطن ته به عزت طریقې سره د خپل خپل وطن ته لوړ شي هغه کوم کورینا دي کوم نقصانات شې وي دي هغه د ریپیرینګ وشي هغه د دې ته جوړ شي چې د خپل کورینا کې آباد شي
همدارس د خیبر جنسین د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل د دې ملاقات پاړه مشال ډیډیو ته وې
چې قبایلی علاقو کې د اختیارات سیول ایڈمنستریشن ته ورکړی شي چې تر کومه پورې سیول ایڈمنستریشن ته اختیارات نه ورکړی شي د مونږ د قبایلی کومونه د حکومت سره ودرېدو اعتبار نه جوړیږي ځکه چې دغه مخ کې سمرام کمیټې جوړې شوې دي هغه ټول ته ناکام شوې دي نو ځکه مونږ د کومونو د ټولو قبایلو د سیول ایڈمنستریشن ته اختیارات ورکړی شي مین انټرست د ټریډ لپاره لکه ساوت وزیرستان کې نارت وزیرستان کې کورما او زمون خیبر دی نو په دې حواله سره زمو خبره اوس راوښوه دا ټریډ د آسان کښې ځای چې دا ټریډ مخکې $2 ارب وو د کال اوس 80 کروڑ ته راغلی په دا باندې مونږ ډېرو خلکو ته ژوند او روزګار ملاویږي
کله چې مشال ریډیو د دې ملاقات په حق له د قبایلي او سیاسي چارو تجزیه کار محب وزیر نو پوښتل نو هغه اووی دوی دومره خوشبینه نه دي چې دې ملاقاتونو کې شو خبرو ته به عملي شکل ورکړی شي
دا ملاقاتونه چې دي دا خود عام د روټین ملاقاتونه دي دومره خاص د پام وړ نه دي چې غني واقعي دا وړ په ترجیحاتي بنیادونو باندې د مسلو ته د حکومت یا د انتظامیه پام راوګرځوي قبایلی ولس اعتماد بخي په د انتظامیه نشتا په د پاکستان په پالیسی میکرز باندې نشتا
د ذکر وړ د چې سردار مهتاب عباسی د گورنری د چوکي تر لاسه کول ورستو په لومړي ځل د فاټا د مشرانو سره لیدا کاتا وکړه سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته هم په صوبه کې د بشری حقوقو سرغړونې د پخوا په شان روانې دي. حکومت بیا د سازمان رپورت ردوي او دا وایي د پخوا په پرتله د بشری حقوقو د خلاف ورزیو مخه نیولې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو. په اسلام آباد کې د زیارت ورځ د پاکستان د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن مشرانو د 2014 کال رپورت وړاندې کړ چې پکې د ټول هیواد د بشری حقوقو د وضعیت جاج اخیستل شوی و. خو د دې سازمان د بلوچستان د څانګې مشر طاهر حسین اډکیټ مشال ریډیو ته وویل چې په رپورت کې ویل شوی د بشری حقوقو وضع په بلوچستان کې تر بلې هرې صوبې زیاته خرابه ده.
سچې د بشری حقوقو وایلیشن په پاکستان کې چرګر د سزيات په بلوچستان کې ده، او د مذهبي منافعت په بنیاد، د قومیت، د لسانیت په بنیاد، د ټینیک بیسز باندې، د ریلیجیس حواله سره، د هر حواله سره کم هندو فیملیز وا هغه څخه مایګریټ کړي ده، سپارسي خاندانونو وا خلکو هغه څخه مایګریټ کړي ده. ډیډ باډیز چې ملاو سوي ده هغه 500 سپېڅه اوښتلې ده. 2010 څخه شروع شو په جون کې ده، ترمنه پوری 560 اوښتلې ده. دا ساده ده، مسنگ پرسن والا معاملہ کی رکھی زخم کی جی کمی مرادی پر شروع کزم کم خیال تھا وہ سیدھا ڈاکٹر مالک کو ڈیسم چڑھائی دیدا بلش چینجنگ را ولی مگر اس دالس میاشت چ دز حکومت تیر سے دیس پر نظر آ
پر بلوچستان کی د شیا ہزارگانو د وجل ترچنگ د اورک کڑلسو بلوچستانو مسئلے د یوی نړیوالی موضوع بڑا خصہ دا نئی وازی د پاکستان بلکہ د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو هم پر دیڑا پ واری واری رپورٹونا خبر کڑی دی د بلوچستانو د اورکول تور د پاکستان پ سوی تارو لګیږي. خو هغه د ردوی کته هم د ورک کړلسو بلوچستانو د خوشکولو سازمان لومړی له کوټي تر کراچي، بیا له کراچي تر اسلام آباد لانګ مارچ وکړي. خو د سازمان یو مشر ماما قدیر وای د دې سربېره هم له د بلوچستانو د ورکولو سلسله روانه ده.
آزاد چیئرمین ہو زائد بلوچ اگر ہم پورتہ کھڑے دے دنیا فوج فورس ایجنسی دنیا راوستوں کے لکتیرا دا پاکستان باندھے حملہ سوے دے
خو د بلوچستان حکومت بیا د بشری حقوقو د سازمان رپورت او د ماما قدیر خبري په بشپړه توګه ردوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډو تول چې د دوی حکومت تر ډیره حده د بشری حقوقو د سرغړونو مخه نیولې ده.
دا تقریبا له 13 میاسو څخه په خوانی چې لا درک دی خپل درک اوس خلق نه دی بدرک کړل سی تو پوری خلق تشتول دی یا غوا برای تاوان دی. په دې کې کم څه کم زه ستاسو مخ ژدم چې لا تلويش تو تر 50% موږ کمی را وستلې ده. تر څو پوری چې د مینارټي سره خبره ده د دې خبرې هم موږ غا پوخ کست کړی دی، اراده مو کړی ده چې غوا دوی ته به موږ د سرو مال تحفظ ورکوو. ازارګانو ته په کوټه کې په یو معنا په بشپړ موږ امن ورکړی دی د پخوا په نسبت، او مکمل پر امن توګه باندې دوی خپل ژوند تیروي.
خو هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان وایي په بلوچستان کې په 2014 کال کې 129 مړي موندل شوي چې د سازمان په ګمان د شکاري د مړي په زور د ورکړل شو کسان وو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خواخه، ستاسو په جبا.
د پاکستان په ستر صنعتي او کاروبار شهر کې په تیر کراچۍ کې په تیر څو ورځو کې د بدامنۍ شپږ لوی پیښې رامنځته شوې. د سند صوبې چارواکي وایي د مرکزي حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د ډزبندۍ د مودې ختمېدو د کراچۍ په امنیتي حالاتو باندې اغېز کړی دی. تفصیل له کراچۍ د ظفر کریمې په رپورت کې.
کراچی خار پتیرو دو روزو کې دو بمی حملو او لړزو. یو پیخه د کراچی په زړه سبزی منډی کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ را مخته شوی و چې پترس کې د یو پخوانی پولیس افسر په ګډون څلور کسان وجل شوی وو. پروند جمعه په ورځ یو بلې درنې بمی چاودنی 15 خاریان وجلی او تر دې شو زیاتې جوبل کړی دي. د دې نه څو ورځې مخکې د کراچی د هوایی میدان سره نږدې سینیئر صحافي حمید میر په یو مرګونی حمله کې سخت جوبل شوی دی چې دغه حمله هم د پاکستان په سیاسی او صحافتی ډګرونو کې باسونه او ناندرې را پارولې دي. د سند حکومت چارواکي په کراچۍ کې په تیرو شپږو ورځو کې درې لوی پیښې رامنځته کېدل. د پاکستان د مرکزي حکومت او د طالبانو ترمنځ د ډزبندۍ د ختمېدو فایله ګڼي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په دې اړه وایي وسلوالو سره د ډزبندۍ موده پای ته رسیدلې ده. هم هغه وسلوالو بیا بریدونه شروع کړي دي چې مخکې به یې کول، خو اوس فرق دا دی چې مخکې به د داسې حملو پړه وسلوالو منله او دا ځل دوی د خپلو ترسره کړو حملو مسؤلیت نه مني. وسلوالو یو ځل بیا د سین صوبه په نښه کول شروع کړي او دا په دې وجه چې د سین صوبې خلک او حکومت د ترهګرو په ضد په هر ډګر اواز اوچتوي. د وسلوالو طالبانو سره د ډزبندۍ د مودې تر ختمېده وروستو د خیبر پختونخوا، پېښور او چارسده او د سین صوبې مرکزي ښار کراچۍ په نښه شوې دي. څېړونکي وایي کراچۍ د پاکستان اقتصادي مرکز دی. وسلوالې ډلې هڅه کوي چې دلته خپل هدف په نښه کړي او په دې توګه پر حکومت د مذاکراتو په لړ کې خپلو زیاتو شرایطو منلو ته تیار کړي. د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان په دې اړه وایي بنیادی خبر دادا چې د مرکزی او صوبائی حکومتونو ترمنځ دربطو کم دی. په کراچۍ کې وارد مخه د حکومت رټ کمزورې دی. هر وخت چې وسلوال په حکومت خپل خبره منل غواړي نو کراچۍ کې خپل کاروایانی تیزی کړي. بل یو وسلوال ګوند احرار الهند هم دا ویلی وو چې دوی به د پاکستان کلی نه بلکې ښارونه په نښه کوي. که یوې خواته د حکومت او وسلوالو د مذاکراتو څه نتیجه مخې ته نه ده راغلې، نو بلې خواته مرکزی او صوبائی حکومتونو د وسلوالو د حملو د ودرولو په مخه هم لازم ګامونه نه دی اخیستي. هلته بیا د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي وسلوال وخت په وخت د پاکستان په ولس بریدونه کوي، نو ځکه حکومت له پکار دی چې له وسلوالو سره د مذاکراتو لړۍ ختم کړي. دی وایي مرکزی حکومت د سین صوبائی حکومت او ولس نور په تیارو کې نشي ساتلی. مرکزی حکومت له پکار دی چې د وسلوالو سره د مذاکراتو لړۍ ختم کړي او د دوی په ضد عملیات شروع کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، راځي چې اوس هم سندره واورو.
پسرلی راشي تیر شمو پکې دیدار نکو ما سره فکر شي چې یو بل تازار نکو بس کھڑو چھتے دن پہ دے سرکاروں کو ماں سر فکر شیچی او بلتا ہزاروں کو ہائے ہزاروں کو
موسیقی
د منتظر خان په ژغ کې سندره اوریدا چې شاعري وه د رمچا سایل. اوس هم تقریبا 9:30 سوي دي. بشیر ګواښ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار ال خان وایي چې په هر حال باندې پاکستان د پوز او جاسوسي ادارې ISI عزت ساتي. دا خبره تر هغه وروسته مخې ته راغله چې د تیر خالی پورس کراچۍ کې جی ټي وی یو مشر خبریال حامد میر د وسلوالو په برید کې زخمی شو. دغه کورنۍ د دې حملې ذمہواري د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI واچوله. د پاکستان د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو غړو پرون د خیبر پختونخوا د نوي گورنر سردار مهتاب عباسي سره ملاقات کړ او لاغي غوښتي چې قبایلي سیمو کې د پرمختیايي منصوبې عملي کړي. د سند حکومت له مرکزی حکومت غوښتي چې د وسلوالو خلاف د سخت عملیاتو کې د سند اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل میمن پرون خبرلان ته وویل چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ته مذاکرات کومه نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه باید پر وخت ضایع نه شي. د افغانستان د کونړ ولې چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې اتلس توغندي په دانګام ولسوالۍ کې لګیدلي چې کوم ځاني زیان یې نه دی اړولی. پاکستان په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان په شمال کې د سیلابونو له امله تر سلو زیات کسان مړه او په زرګونو نور بې کوره شوي دي. د سیلابونو په سرپل، جوزجان، فاریاب، بلخ، بادغیس او هرات ولایتونو کې اوسیدونکو ته ډېر زیات ځاني او مالي تاوانونه اړولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې به نن اعلان کړي. د دې کمیشن وایي نور محمد نور نن مشال رډیو ته وویل چې دا نتیجې به بیا هم د درغلۍ او د شکایتو تر څیړلو وروسته بدلیدلی شي. اخیری او حتمی نتیجې به د مې په 14مه اعلانېږي. او د عراق په مرکز بغداد کې پرون دی وی شیا سیاسي ډلې د انتخاباتي کمپاین په محل 14 لک تر لږه دیرش کسان وجل او په لسګونو نورې ټپین کړ.
بشیر ګواښ اوس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې لیکي یو طرف ته د ترخګرو سره حکومت مذاکرات کوي او بل طرف ته دوه ډلې بیا په یو بل حمله هم کوي. ادریه وړاندې لیکي د دې ثبوت داري چې د جمعې پورس کراچۍ او خیبر ایجنسی کې یو پلو د ترخګري پیخي رامنځته شوي دي، نو بل پلو بیا په تیرا کې د سکیورټی فورسز لخوا په ترخګرو د جیټ الوتکو په ذریعہ بمباری وکړې شو چې پکې ودیر ترخګر وجلې شول. ادریه زیاتوي چې د طالبانو لخوا بیا بیا دا بیان مخې ته راځي چې حکومت مذاکراتو کې سنجیدن نه دی او د جنگ بندۍ دوران یې د دوی یو مطالبه هم و نه منله، نو که اوس هم حکومت سنجیده وي نو دوی د مذاکراتو لپاره تیار دي. ادریه اخیر کې وایي اوس یو وار بیا صورتحال ډیر کړکېچن شو، نو که حکومت د طالبانو سره مذاکرات کول غواړي نو باید چې د دې لپاره ګټور کوششونه وکړي او دغه رنګ طالبانو لا هم جنگ بندۍ کول پکار ده چې مذاکراتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي او په دې خاوره باندې یو وار بیا امن بحال شي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادریه کې وایي چې د بشري حقوقو کمیشن HRCP د کال 2014 د پاره خپل ریپورت جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی د خبریالانو، زنانو او اقلیتونو په ګډون په سوونو خلک وجلې شوی دي او دا شان د یو سل یو کم دیر شو کسانو مړی ترلاسه شوی، 4000 د قتل مقدمه درج شوی دي، 1500 ځان وژونکي حمله شوی دي او د 350 نه زیات پولیس مقابله شوی دي. دریو وړاندې لیکي چې پورته ذکر شوی اشاري خای چې ملک د امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او د دې لوی وجہ د مقدمو فیصله نه کېدل او خلکو ته انصاف نه ملاویدل دي. دا شان د یولس خبريالانو وژنه خای د حق او رښتیا اواز غلې کولو کوشش شوی دی. دریا اخر کې لیکي حکومت له پکار دي چې د متعلقه ادارو او خلکو سره په شریکه د حالات سمول د لپاره کوشش وکړي، ځکه چې تر ترقی او خوشحالی دامن نه بغیر نشی راتلی. نو ضروری ده چې داسې کړنلاره او پالیسی جوړ کړی شي چې پکې په قانون عمل درآمد وشي او د جرایم پیشه خلکو په ضد بغیر د مخ ملازی کاروایی وشي. نو ورسره به دا ملک یو وار بیا د امن کور جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیسټ مجله لیکي په پاکستان کې زیاتره خبریالان د فوج او ترګرو په اړه بحث کې له ډېر احتیاطه کار اخلي. د دې هېواد یو شمېر خبریالان وایي نمونه د وژنې په لیست کې شامل دي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د هلو ځلو یو څارونکي خبرداری ورکوي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان روان دي، د دوی لخوا د درغلیو د مخنیوي صلاحیت په کمېدو دی. د مقالو دواړو مقالو غټکی اسرار علم مومند وړاندې کوي.
اکانومیسټ مجله لیکي یو وخت و چې له خبریال حمید میر سره لږ ویروا چې کېدی شي د خپل کار له کبله د ژوند له خطر سره مخامخ شي. په داسې ملک کې چرته چې د حمید میر د صحافت په څیر جرنالیزم یو خطرناک کار پاتې شوی، د پاکستان میډیا چې دوه خونړي دښمنان لري له دواړو سره د حمید میر ښې اړیکې وې. خو د روانې میاشتې په 19 نیټه وسلوالو حمید میر جوبل کړو. دا برید په داسې وخت مخې ته راغلی چې درې اونۍ وړاندې په لاهور کې په یو بل خبریال رضا رومي هم وسلوال برید شوی وو. یو شمېر خبریالانو ویلي دي چې د دوی نومونه هم په دفي لیست کې شامل دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې کم مشهوره خبریالان هر وخت وژل کیږي او د کال 2001 رهیسې څه باندې 50 خبریالان وژل شوي دي. په پاکستان کې زیاتره خبریالان د پوځ او ترګرو په اړه بحث کې له ډېر احتیاطه کار اخلي. د دې هیواد مشهور او لیبرل خبریال نجم سیټي په دفاعي وسلو سنبال ګاډي کې سفر کوي. په دې وروستیو اونیو کې د ښاغلي رومي په ګډون دوه خبریالان له هیواده بهر تللي دي چې دا رنګ ځانونه خوندي کړي. همداراز اوسمهال په پاکستان کې د شمیر څو خبریالان پاتې دي چې په ډاګه د مذهبي سغدریزو نظریې چیلنجوي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د هلو ځلو یو څارونکي له میاشتو راهیسې دا خبرداری ورکوي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان روان دي، د دوی لخوا د درغلیو د مخنیوي صلاحیت به ډېر کم شي. د نوموړي په خبره کې دی شي چې دغه ستونزه د ده له سوچ څخه اهم زیاتوي. د څارنې د ادارې چارواکي وایي پلان لري چې د امریکا په مرسته د پروژو د څارنې لپاره افغان پلټونکي وګماري، خو دوی دا خبره مني چې دا به بیا هم کافي نه وي چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه په بشپړه توګه شفافه ترسره شي. د افغانستان د بیا آبادکاري ځانګړي انسپکټر جنرال فارم پالیسي مجلې ته ویلي دي چې د فروری په میاشت کې د حکومتي او غیر دولتي ادارو له چارواکو سره غونډه کې هغه د خپلو آډیټرانو یا د حساب کوونکو د اهلیت په اړه ډېر مایوسه شو چې دا رنګ په داسې حال کې چې په افغانستان کې جنگ پر غونډېدو دی، دوی نشي کولی چې د مناسب څارنې لپاره لارې ولټوي. دا څرګندونې په داسې وخت مخې ته راغلي دي چې په واشنگټن او کابل کې چارواکي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ په څرنګوالي نه دي متفق.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دوه ورځو پر لپسې بارانونو له امله سخت سیلابونه راووتل. له سلو زیات کسان مړه او په زرګونو نور له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د دې سیلابونو په جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او بلخ ولایتونو کې زیات انساني او مالي تاوانونه اړولي دي. جانا قالکوزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سیلابونه په ناڅاپي ډول راووتل او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او ډېر شمېر کورونه وران کړل. د سرپل والی عبدالجبار حق بن آزاد راته وویل چې سیلابونو د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ سخت زیانمنې کړې او د وټکل له مخې شاوخوا شپږ زرو کورنیو ته زیان اړولی دی.
سیلاب از ولسوالی های سیاد، ازمکله و گوسفندی فراویر شده.
سیلابونه از سیاد، ازبکله او گوسفندی څخه راووتل او د سوزمکله ولسوالی د خار په ګډونی ټول کلی زیانمن کړل. د خار په منځ کې سیلابونه راغلي، ټول دوکانونه او د خلکو کورونه وران کړی دي. د سرپل والی وایي په سیاد ولسوالی کې تر اوسه د لسو کسانو مړي موندل شوي او شپاړس نور تری تم دي. دی وایي
د داخل شهرم د حدود 1000 خانه را در فراو قصبات و مرکز تخریب کرده.
د خار په داخل او شاوخوا سیمو کې زر کورونه ویجاړ شوي دي. دا چې زمونږ ولایت غرنوي سروې دوام لري، احتمال لري چې له شپږو زرو زیاتې کورنۍ د سیلابونو زیانمنې کړي وي.
خساره من کرده باشه.
د سرپل والی خاغلی حقبین آزاده را رو تغویل دوی پخپل و لوگو امکاناتو چه کم اندازه د خوړو مواد ورسره دی په هر ولسوالۍ کې 100-200 کورنیو ته په عاجل ډول مرسته کړې او له دولت څخه د پیسو غوښتنه کړې ده. دی وایي
تمام مؤسسات بین المللی خواهش کردیم که
له ټولو نړیوالو مؤسسو څخه مو غوښتي چې په دغه حالت کې له موږ سره مرسته وکړي. همدا اوس هم خلک له خپلو کورونو بهر دي،
از خانههایشان بیرون هستن.
د سرپل والی زیاته کړه چې د طبیعي حوادثو ضد ادارې مصیبت ځپلو سره د مرستو ژمنه کړې او هیله ده چې دا مرستې په وخت ورسیږي. د جوزجان ولایت مرستیال والی خاغلی عبدالرحمن محمودی ازادر روته ویل چې سیلاونو د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ سخت ځپلی او زیاته مرګ ژوبلې رامنځته کړې ده. د خوشتېپې او درزاب ولسوالیو څخه چې موږ کوم معلومات لرو، د اقصای کلی بیخي له منځه تللی او د خوشتېپې ولسوالۍ کې 15 کلي وران شوي دي. ویل کېږي چې شاوخوا 80 کسان تري تم دي. خاغلی محمودی وایي په شبرغان ښار کې د 10 کسانو، د اقصای کلی کې د 15 او په خوشتېپه ولسوالۍ کې د 2 کسانو مړی میندلی. د جوزجان د والی مرسیال وویل ټول ټال تر اوسه د 55 کسانو مړی میندل شوي دي. محمودی د خلکو د ژغورنې د عملیاتو په اړه وویل د ورځې په جریان کې د شاهین قلي اردو د هوایي ځواک په مرسته هغه 1000 کسان وژغورل چې اوبو محاصره کړي ول، خو متاسفانه چې شاوخوا 1000 کسان لا هم د اوبو تر محاصرې لاندې دي او په شپه کې موږ ورسره هیڅ ونشو کړی.
د محاصره قرار دارم چې امشب متاسفانه هیڅ کاری نتونستم انجام بدم.
د افغانستان د حوادثو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې له مصیبت ځپلو سره د مرستې چارې روانې دي او د خلکو د ژغورنې په مقصد هلیکوپټر استول شوي دي. په وروستیو اقداماتو کې د هغو خلکو د ژغورنې په مقصد چې په جوزجان کې بند پاتې دي 2 هلیکوپټر سیمې ته استول شوي او تر اوسه 1500 کورنۍ ژغورل شوي او په ښوونځیو کې ځای پر ځای شوي دي. له حوادثو سره د مبارزې د تیارې ملي ادارې مرستیال وویل په جوزجان ولایت کې په کافي اندازه خوراکي مواد موجود دي، په دې اړه ستونزه نشته. له مرکز څخه یو هیئت هم استول شوی او دغه راز د ملي پوځ ځواکونه هم د سیمې د خلکو په مرسته له مصیبت ځپلو سره مرستې کوي. سیلاونو دغه راز په هرات ولایت کې 6 تنه او په بدغیس ولایت کې 14 کسان وژلي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي نن به د ولسمشرۍ د ټاکنو بشپړه لومړنۍ غیر حتمي نتیجې اعلان کړل سي. د کمیشن وایان د نور احمد نور ویلي حتمي نتیجې به د شکایتونو د کمیشن د څېړنو وروسته د مې په 14مه اعلان سي. تر اوسه یو برخه اعلان شوو نتیجو کې ډاکټر عبدالله عبدالله 40 او ډاکټر اشرف غنی شاوخوا 30 رایې ترلاسه کړې دي. په دې اړه زموږ همکار جان اقل کوزي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن له وایان نور احمد نور سره مرکه کړې او په سر کې د نن اعلانېدونکو نتیجو په اړه تفصیل غوښتي دي.
په مجموع کې ځینې محلات او مراکز چې یا د سره شمېرل شوي او یا هم تفتیش شوي د هغې د پایلې ورکې هم زموږ په سیستم کې پروسس شوي دي. بران ویلی شوم چې هغه نږدې 15 محلات چې هلته ټاکنې ترسره شوي د هغې ټولې پایلې ورکې زموږ په سیستم پروسس کړي دي او نن یې سل په سلو کې ابتدایي پایلې اعلان کړي. ولې یو شهر نه کې چې د شکایتو کمیشن په هر هغه محل هر هغه مرکز کې یا په هر هغه رای کې چې د خلکو اراده نوي تمثیل شوي دوی کولی شي چې هغه ته په ډاګه کړي او موږ یې په سیستم کې اعتبار ختم کړو.
دا به څومره وخت ونیسي چې د دوی د څېړنه د شکایتونو د کمیشن ستاسو د اعلان نه وروسته
د شکایت کمیشن ته وخت ورکول کیږي؟ نهایی پایل باید د ثور په 23 نیټه باندې اعلان شي. البته نن چې د ثور 23 نیټه کې موږ اتری پایل اعلانو وروسته د شکایت کمیشن ته پروسه محول کیږي او دوی شکایتو ته رسیدګي کوي او درغلو ته خلبات شوي دي. د اخی پاک لا پریکړه کوي بیا پریکړه موږ ته رالیږي او موږ یې په سیستم کې عمل کوو.
که د شکایتونو کمیشن هغه مرکزونه چې هلته پیدا درغلیو شک شوی دی هغې څېړنه وکړي او نتیجې را وباسي نو د رایو نهایي نتیجې به اغېز وکړي؟ نو
کاملا سل په سلو کې، ځکه چې تر اوسه پورې هیڅ د شکایتو کمیشن پریکړه زمونږ په سیستم کې عملي شوې نه ده او موږ ته کومه پریکړه نه ده رالیږلې.
بله، نور صاحب وروستۍ پوښتنه، انتخاباتو خپلواک کمیشن رئیس ښاغلی نورستانی هم په پنجشنبه په ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې داسې بریښي چې دا انتخابات ممکن دوهم دور ته لاړ شي. ستاسې نظر څه ده؟ چې اوس هم په هماغه نظر یاستئ؟
وګورئ، نن چې پایلې اعلان شي دا به په ډاګه شي چې انتخابات به همزل ته ځي که نه، ځکه چې دغه سل په سلو کې هغه نتایج دي چې د څلور دیش ولایتو څخه راټول شوي دي او که چا 50 جمع یو رایه وګټل شو ته باندې انتخابات به دوام زلتنځي او بل اخره شکایت ته برسېږي کیږي او وروسته د ټاکنو د پایلو یا د وروستنۍ پایلو څخه بیا په ډاګه کې د انتخابات دوام زلتنځي کوي.
د افغانستان د خپلواک کمیشن د انتخابات د خپلواک کمیشن ویان نور احمد نور له شیلجانا قال کوزي سره خبري کوله. په افغانستان کې د مدني ټولنو سازمانونو د جګړو د قرباني کورنیو لراتلونکو حکومت غوښتنه کړې چې د جنگي جنایتکارانو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. په غابل کې د جمعې پرسه په لارون کې د خلکو او د سازمان او سازمانونو د غوښتنه موکړه چې باید په جنگي جرمونو تورونو کسانو ته پر راتلونکو حکومت کې لوړې چوکۍ ورنکړل شي. له کابل نه جساپی رپورت لري.
په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو د جګړو د قربانیانو کورنۍ له راتلونکو حکومت څخه غوښتنه کوي چې د جنگي مجرمینو د محاکمې لپاره جدي اقدامات وکړي. د کابل په درلمن مڼې کې د جمعې په ورځ د جګړې د قربانیانو لزګونو غړیو په داسې حال کې چې د خپلو کورنۍ او د وژل شویو غړیو انځورونه په لاسونو کې وو د ټولو هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه چې د دوی د کورنۍ غړي وژلې. دغه یاد غونډه چې د مدني ټولنې د یو شمېر غړیو د انتقالي عدالت د ډلې او د قربانیانو د کورنیو له لورې جوړه شوې وه پکې غوښتنه وشوه چې په جنگي جرمونو تورن کسان باید په مهمو دولتي بستونو ونه ګمارل شي.
له انتخاباتو وروسته د افغانستان له نوي حکومت څخه غواړو چې د منازعې ترسیم راپور چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لورې برابر شوی ژر تر ژره خپور کړي. باید د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ډله ییز قبرونه پیدا، ثبت او ترې ساتنه وشي. کسان چې په جنایت او جنگي جرمونو تورن دي باید په کلیدي پوستونو ونګمارل شي.
که څه هم په افغانستان کې د ثور د اومې او اتمې پر تاریخي پیښو کلونه تیریږي، خو ځکه هم د افغانستان خلک دوه ورځې د دوی د تاریخ بد ورځې ګڼي. دوی وایي د ثور اومه چې شوروي پلوه حکومت یې پر خلکو حاکم کړ او د ثور اتمه چې مجاهدین پکې هیواد تر نوتل، دوه پیښو په هیواد کې په لزګونو زره خلک ووژل او میلیونونه یې مهاجرت ته اړیستل. په عین حال کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولو مجرمینو د مجازاتو غوښتنه وکړه.
ما نوم شهاب الدین مقبلی ده. د ما فامیل نه ټول کسان د ورځې ووم د سور کې شهیدان سوي دي. د راتلونکو حکومت نه، د هر حکومت نه چې راځي، دا باید هغه حکومت وي چې د افغانستان واقعنم ولست احترام ولري. هغه کسان چې د ووم د سور نه تر اوسه پورې دوی جنایتونه کړی دي، دا باید دقیقا محکمه سي.
ما فریده هستم.
زه فریده یم. ما د خپل پلار په ګډون د کورنۍ څلور غړي له لاسه ورکړي. موږ به هیڅ کله د حالت هیر نکړو. متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. لراتلونکو حکومت څخه په کلکه غواړو چې د دغو جنایتکارانو په وړاندې قوي موقف خپل کړي. کچیرې زموږ غوښتنو ته توجه ونیسي، نو موږ به آرام کښېننو او نورې لارې به خپلې کړو.
د قربانیانو کورنۍ همدارنګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه هم وغوښتل چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو لپاره د راتلونکو حکومت څخه ملاتړ وکړي. دوی همدارنګه د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوله چې په تیرو دریو لسیزو کې د دوی په باور جنگي جنایتونه کړي او لا هم په مهمو حکومتي برخو کې کار کوي.
ناجیه سپیوا او سم سلام پښتونخوا په دې برخه کې برازي د فرهاد دریا په ځخ سندر واورو بیا یو ریپورت ولرو بیا به سندر درته ورو.
سفر باندې روان شو، زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو راز و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جان میں واڑ پری کو یو ورس تا شامر من ویز یو واسی ستا پاچاو پاچا نو ستا بندی و دوستر کو نہ پناہ یو ورځ ستړي لدې دومره ډېرو خلکو لاس په لاس دوه وړي لدې دومره ډېرو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر گو زخو سکی ویز ما پچک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزیب کے یو رز و ستا پر جب دغسے سندرشنے وی زدیو تاومنی والے ساپستر گو کے لمبے
د فرهاد دریا پښخ کې مو سندره اوریدا چې کلامو د غفور لیوال امریکای مجلې فارن پالیسی د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د اوسنی او راتلونکو تګلارې په اړه یو لیکنه کړې ده. مجله د لیکنې په یو برخه کې لیکي چې که څه هم امریکا په تیرې ولسیزه کې له پاکستان سره اړیکو ته ارزښت ورکړی دی، خو دا نه ده څرګنده چې له افغانستان تر وتلو وروسته به دې سیمې ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ درته تفصیل درکوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي چې له افغانستانه د وتلو په ترڅ کې یو مهمه خبره ده چې امریکا به خپله توجه جنوبي اسیا ته اړوي. امریکا له 2009 کال راهیسې افغانستان او پاکستان ته په داسې نظر کتلی چې افغانستان ته پکې لومړیتوب حاصل پاته شوی دی. مجللی کې داسې ښکاري چې امریکا له افغانستان ووځي نو به په دې تګلاره کې بدلون راولي، کوم چې واشنگتن تر اوسه دلته خپل کړی ده. فارن پالیسی لیکي که څه هم امریکا تر اوسه له پاکستان سره اړیکو ته ارزښت ورکړی دی، خو دا نه ده څرګنده چې لکه له افغانستانه ولاړ سي نو به افغانستان او پاکستان ته په کوم نظر ګوري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې یو داسې اصطلاح رامنځته کړه په کوم کې چې د افغانستان جګړې ته اشاره شوې وه او د القاعده په ځپلو کې د پاکستان همکاري مهمه بلل شوې وه. مجله زیاتوي چې په 2014 کال کې له افغانستانه وتل به د دې سبب سي چې امریکا به افغانستان او پاکستان ته یو ډول ارزښت ورنه کړي. د مجلې په لیکنه که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کله هم ډېرې ښې نه دي پاتې سوي، خو پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه په درلودونکو خواهشاتو کې ډېر محتاط واوسي. امریکا په داسې وخت کې له هند سره خپلې اړیکې پراخ کړې دي چې هند په سیمه کې خپل اقتصاد ډېر پراخ کړی دی. که چیرې امریکا د افغانستان او پاکستان پر ځای ټولې جنوبي آسیا ته په یو نظر کتل پیل کړي، نو به د پاکستان لپاره دا ډیره ګرانه وي چې د هند په پرتله زیاته سفارتي توجه او وسایل ترلاسه کړي. مجللی کې د هند په مقابله کې سفارتي توجه له لاسه ورکول هغه څه دي چې پاکستان تر ټولو ناخوښه ګام بللی دی. مقاله پر مخ لیکي، هند د امریکا دوست دی خو اتحادی نه دی، او پاکستان بیا د امریکا اتحادی دی خو دوست نه دی. د مجلې په لیکنه، امریکا ته پکار ده چې د هند او پاکستان ترمنځ دا پیچلې اړیکې په داسې توګه عادي حالت ته راوګرځوي چې د دې دوو هیوادونو په منځ کې د اقتصادي او تجارتي یووالي حوصله افزایي وکړي. مجله په پای کې لیکي چې له افغانستانه د وتلو معنا باید دا نه وي چې امریکا بس همداسې پاکستان او سیمه پرېږدي او ولاړ سي.
پوریوال کاکړ قبایلی سیمو د صحت کارکون کې پیرامیډیکل سټاف غړي وایي 2013 کال کې ورته ترقی منظوري سوي خو لا هم پر دې عمل نه دی سوي، او صوبایي ملازمینو ته نو دغه ترقی ورکړه شي چې له دې سره به یو وبخشي چې دوی سره په یو ځای اعلان شوی وو. د مشالی ډو همکار عمر دراسو صرف په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
الفاټا پیرامیډیکل اسوسییشن غړی وایي 2012 کال کې د صوبې پخوانی وزیر اعلی د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو صحت ملازمین پیرامیډیکل سټاف ته د ترقی منظوري ورکړې چې په خیبر پختونخوا کې عملی کړې شوې، خو ولې د دوی په وینا د قبایلی سیمو ملازمینو ترقی باندې لا هم عمل نه دی شوی. جوهر علی صدر آل پیرامیډیکس خیبر پختونخوا او فاټا مشال ریډیو ته وویل قبایلی سیمو صحت دغه ملازمین چې په جنگ زده سیمو کې ډیوټیانې کوي ورته خپل جایز حق هم نه ملاویږي.
سفران منیسټری او گورنر سیب تم ډیر پروچونو کا فاټا ډایریکټریټ او فاټا اے سی ایس او چی سیکټری دا ټول مو پکې په مختلف وخت کې کوم دې ټچ کو. خو بهر حال د فاټا چې کوم پیرامیډیکس دی په جنگ زده علاقو کې افغانې کوي، داغه باوجود اوس پورې داغه دا جایز مسله چې کوم دې حل کیږي نه.
د قبایلی سیمو پیرامیډیکل سټاف اسوسییشن صدر نورمداد خان مشال ریډیو ته وې قبایلی سیمو کې کوم ملازمینو چې ترقی شوه د ترقی آرډر کاغذونه په جیبونو کې ګرځوي، او هر یو چارواکی تا چې ورزی نو ورته ویلی شي چې فاټا لفارا فنډز نشتا.
2012 سے مست اپ گریڈیشن میں لاو شولو منجیری روکلا این پی حکومت وو پدیشے کی پی کے سے چه سمرا نو نا 17 پیرے ا دے گتا فنی اور کل سو ریفلیکشن یا وو سو او پدیگ سے میر دے فاٹے ولا چه سمرا کا سو می چه چاپرا موشن وو شولو میسترا سیٹی نا نستا او میستا ان ریفلیکشن وو کلو روکڑائی دا او نا فنڈ روکائی ترا موشن ولا چه کیما رینا دی می شوی دی ادا غاس پجو بیسو شرایو پدیشے ډیر مل ری دی میز ریټایر شول او پروموشن او سینیریټی چې ټیم رول ول ایغه تا غا پروموشن نه سمول.
کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکریټریټ صحت څنګه ډیپټی ډایریکټر ډاکټر نذیر خان سره تماس ونی وو، نو دوی یو د غا فیصله تفصيلات ګوري نو لگا شیبا کې با خپل موقف وړاندې کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او راځي سم د پرو د رواني غړي سلام پښتونخوا په پای کې تارون بچا په ځخ کې سندره واو
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش شور کی زنی زنی آواز نا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشش وطن ہائے ایک
وی بے درا بے دیا رسنے بزرگ کور کھلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑ دا وطن دا خلو ستوری خالونا پتن دوکڑ دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش اُلس جانان کنو د ٹول اُلس جانان بش اُلس جانان کنو د ٹول اُلس جانان بش جانان 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 جانان